السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بچی دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادیم او د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره سید قادر جلالوف همکاري لري او چې په تورخم کې د افغان ځواکونو وسلوال طالبانو او امریکایي ځواکونو ترمنځ نښته چې نن سهار له 14 وروسته پیل شوې وه پای ته رسېدلې. په دې اړه درته وروستی حال درکوو. دا هم اوري چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون مسؤولان وایي چې ناامنیو او اداري فساد په هیواد کې د ښې حکومتدارۍ پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. خو په سر کې له جمیله ظریف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې د سو مهمو خبرونو سر ټکی په تورخم کې د امریکایي ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې د وسلوالو طالبانو لیوې ډلې سره نښته پای ته رسېدلې. افغان دولت وایي هیڅ یو دغه نه لري چې د دوی له موافقې پرته خپل عسکر د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته واستوي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری وایي امریکا د دې شواهد لري چې په سوریه کې داسې زهرجن کیمیاوي مواد چې پر اعصابو اغېز کوي استعمال شوي دي. عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په عکس العمل کې د دغه هیواد پر ضد نړیوالې ټولنې ته اقدام ملاتړ کړی دی. پوره خبرونه په تورخم کې د امریکایي ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې د وسلوالو طالبانو لیوې ډلې سره نښته پای ته رسېدلې. د تورخم د کمیساری سرپرست نصر احمد ازادي راډیو ته وویل چې جګړه پای ته رسېدلې او افغان او بهرني ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده پکې اوښتې. په تورخم کې یو سرحدي پولیس شنۍ غوښتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا شپږ بجې په تورخم کې د امریکایي ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې لومړی سو چاودنې وشوې او بیا نښته پیل شوه. وسلوالو طالبانو چې د دې حملې مسؤلیت منلی وایي چې نښته لا هم دوام لري او د دوی کسانو بهرنۍ ځواکونو ته درانه تلفات اړولې. خو په افغانستان کې میشتو بهرنۍ ځواکونو تر اوسه په دې هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي. په سیمه کې عیني شاهدانو مزادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه درې ملکي کسان په دې پېښه کې ټپیان شوي دي. افغان دولت وایي هیڅ واده نه لري چې د دوی له موافقې پرته خپل عسکر د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته واستوي. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په یوه غونډه کې چې ولسمشر کرزي هم ګډون پکې درلوده د ناټو چوکاټ ته د یو شمېر اروپایي هیوادونو د عسکرو د ورزیاتېدو او افغانستان ته د هغوی د استول کېدو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې د مسلې نور جزئیات نه دي راغلي، خو وایي چې افغانستان ته د ایساف په چوکاټ کې د افغان لوری د خبرتیا اجازه پرته د عسکرو تک په خپل سر کار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټاکنو لپاره د ښه امنیت ټینګولو په خاطر د انتخاباتي مرکزونو پر امنیتي پلان د بیا غور غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي تر نیمایي زیات انتخاباتي مرکزونه په داسې سیمو کې دي چې امنیت یې ښه دی. دا معلومات په خبر پڼه کې راغلي چې پرون د ولسمشر حامد کرزي له مطبوعاتي دفتر خبره شوه. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی ته ولست استولی و چې څه باندې شپږ زره او اته سوه انتخاباتي مرکزونه پکې یاد شوي دي. د دې وزارت په خبره د څه باندې درې زره څلور سوه مرکزونو امنیت ښه دی، پاتې د متوسط او زیات خطر په سیمو کې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر یوسف نورستانی پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې د ټاکنو پر امنیت خبرې وکړې او له امنیت شورا د ټاکنو لپاره د امنیت په ټینګولو کې د همکاري غوښتنه وکړه. ټاکل شوی د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې په شپاړسمه نیټه ترسره شي. د کندز ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په دشترچي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو په پوسته حمله کړې او دوه یې پکې سوځولې دي. د کندز د دشترچي ولسوالۍ د امنیت قمندان حمید اغا ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د تیرو دوه ورځو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره نښته روانه وه چې اوس پای ته رسېدلې ده. نوموړی وایي چې په دې نښته کې درې سیمه ییز پولیس او شپږ طالبان ټپیان شوي دي. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری وایي امریکا د دې شواهد لري چې په سوریه کې داسې زهرجن کیمیاوي مواد سرین کس چې پر اعصابو اغېز کوي استعمال شوي دي. جان کیری پرون د امریکا تلویزیون ان بی سی ته په مرکه کې وویل هغه نمونې چې د دمشق په ختیځ کې د حملې له ځایه اخیستل شوي د سرین کس د استعمال مثبتې نښې څرګندوي.
هغه وایي اجازه راکړئ چې اضافه کړم، نن سهار یو ډیر مهم پرمختګ دا و چې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د هغو نمونو ازموینه چې د حملې د قربانیانو د ویښتانو او وینې څخه اخیستل شوي او امریکا ته سپارل شوي وي د سارینګاس مثبتې نښې څرګندې کړي دي.
متحده ایالات د بشر لسد پر رژیم تور لګوي چې د اګست په 28 نیټه یې د حمله کړې چې د واشنگټن په وینا لږ تر لږه 400 کسان پکې وژل شوي دي. د سوریه حکومت دا تورونه رد کړي دي. متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په عراق کې د جلاوطنو ایرانیانو په یو کم باندې وروستۍ حمله غندلې ده. د راپورونو له مخې په دغه برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. د ایران د حکومت مخالفې ډلې مجاهدین خلق د عراق ځواکونه تورن کړي چې د یک شنبه په ورځې په اشرف کم حمله کړې ده، خو عراقي چارواکو دا تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي ملګري ملتونه د غمجنې پېښې خوشینه کړي دي او دغه په وینا عراقي چارواکي باید په دې اړه تحقیقات وکړي. عربي ټولنې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په عکس العمل کې د دغه هیواد پر ضد د نړیوالې ټولنې د اقدام ملاتړ کړی دی. د راپورونو له مخې په سوریه کې د تیرې اګست میاشت په 28 نیټه نږدې دمشق ته د کیمیاوي وسلې په یوه حمله کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې یوه پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال مسؤول وباله. په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې په پامي چاودنه کې پرون د پاکستان د پوځ 9 تنه عسکر وژل شوي او لږ تر لږه 40 نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې چاودنه میرانشاه ته نږدې د پاکستان د پوځ پر کتار وشوه. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د طالبانو او القاعده شبکې سره تړلې وسلوال وخت نه وخت پر ملکي او پوځي اهدافو حملې کوي. د مصر لوی څارنوال د دې هیواد له واکه لرې شوی ولسمشر محمد مرسي د خپلې واکمنۍ په وخت کې د تشدد خپرولو او په خونړیو پیښو کې د لس لرلو په تور محکمې ته راجع کړی دی. د مصر دولتي خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې محمد مرسي او د اخوان المسلمین د ډلې سوار لس نور غړي د تشدد او قتل په تور د قیري جنایي محکمې ته معرفي شوي دي. د محکمې د فایل نیټه نه ده څرګنده شوې. دا تورونه تر ډېره حده په 2012 میلادي کال کې د محمد مرسي د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په خونړیو نښتو پورې تړلې دي. څارنوالانو په محمد مرسي دا تور هم لګولی چې په 2011 میلادي کال کې له زندانه د تښتېدلو لپاره یې له بهرنیو ډلو سره لاره جوړه کړې وه. او په دوبۍ کې یوه دولتي ودانۍ وروسته تر هغې تخلیه کړی شوه چې یوې ازبکې میرمنې ځان پورې د تړلې چاودیدونکو موادو د منفجر کولو خبرداری ورکړ. دغه ښځه چې یوه ماشوم هم ورسره دی غواړي له چارواکو سره د هغه سړي په اړه خبرې وکړي چې دا ادعا کوي د زوی پلار یې دی. د متحده عربي اماراتو چارواکو ویلي له دغې ښځې سره خبرې شوې دي. پولیس وایي چې دغه ښځه د څارنوالانو دفتر ته داخله شوې او ګواښي کړی چې که یې غوښتنه ونه منل شي نو ځان به والوزوي. د خبرونو پای.
ل جمیلی ظریف څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. په تورخم کې د امریکا د پوځ یو اډې سره نږدې د نن سهار نخته پای ته رسیدلې ده. د اداري اصلاحاتو ملکی خدماتو د کمیسیون مسؤلان وایي چې ناامنیو او اداري فساد په هیواد کې د ښې حکومتدارۍ پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د کونړ اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې مساحت او پاکستان سره نږدېوالي ته په پام باید دلته د پولیسو او امنیتي ځواکونو شمیر زیات شي.
زموږ سرحدي پولیس او همدارنګه ملي اردو ځواکونه د قوي کې همدارنګه په کونړ کې محلي پولیسو ښه نتیجه ورکړې ده. په دې سره امنیت یو څه اندازه ښه شوی دی.
د یو هندي پوځي مړی 15 کال وروسته د همالیا په غرونو کې موندل شوی. دا موضوع په همدې خپرونه کې اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه اورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو واورئ. دوستانو، په تورخم کې د امریکایي ځواکونو یوې اډې ته نږدې وسلواله نښته چې نن سهار شاوخوا 6 بجې پیل شوې وه اوس پای ته رسېدلې. په دې اړه د وروستیو جزئیاتو لپاره همداسې به زمونږ همکار له جلال آباد څخه راسره د تلیفون په لیکه کې دی. شاه محمود شینواري، د افغان مقاماتو چې نښته پای ته رسېدلې معلومات هم څه دي او تفصیل په دې اړه څه دی؟
مننه مراد صاحب، په تورخم کې دغه وسلوانه نښته چې سهار پیل شوې وه د سوپر له 14 وروسته چې دغه نښته پیل شوله، د تورخم د افغان کمیساري سرپرست نثار احمد ازادي راډیو ته وویل چې له 3 ساعته جبري وروسته دغه نښته پای ته ورسېده چې اوس بشپړ توګه دوی وایي چې ساحه د دوی په ولکه کې ده او په سیمه کې تصفوي نشانیز عملیات پیل کړي دي تر څو سیمه هم تصفیه کړي. ولیبل خواچ دې د وسوال طالبان وایم چې ګلام مجاهد څو شي ګوران چې وزارت راډیو سره اړیکې نیولې وا هغه ویل چې ملګری په مقاومت کې دی او جګړه پایتنه رسیدلې کته هم د افغان کمیسر خپل غاړې ته او درنګ بهرنیز ځواکونه میتیز ځواکونه ته د مرګوب د اړولو پاره ویل چې هیڅ مرګوب نه دا غوښتي او هغه دا وی چې وسوال طالبان کوي هغه په کله کړې خو وسوال طالبان وایي چې په دغه پیښه کې ولزګونو ټانګونه چې هغه امریکایي ټانګونه وو د ترخم نار نه پاکستان سپیریدل هغه مکمل په بشپړ توګه سوځېدلي دي. انګلستان ځینې دي چې دغه دواړه ځینې په بشپړ توګه سوځېدلي دي او لزګونو امنیتي ځواکونه یې مرګلو لاړولې ده. خو یو مهم مسله چې دا ترخم کې دغه جګړې سره چې کله جګړه پیل شي وه دغه لاره بنده وه او لګونو مسافر د ترخم هاخوا غاړي او دې غاړې ته انتظار پاتې دي. د سیمې خلکو چې ازادي راډیو سره اړیکه نیولې وه د خلکو له ګڼو مشکلات سره مخ دي او وایي چې په دې کې زیاتره ډېر عاجل مریضانې چې هغه د تداوي په خاطر پاکستان ته وړي ولې د لارې د بندېدو له امله په سیمه کې بند پاتې دي. ځینې مړي دي چې هلته افغان مهاجر چې پاتې دي هغوی خپل وطن ته راانتقالوي نو هغه هم بند پاتې دي. خو دغه ستونزه مو چې بیا کمیسر سره شریکه کړله هغوی وعده راکړله چې دوی به ډېر ژر په لنډ وخت کې دغه لاره د مسافرو پر مخ هم خلاصه کړي.
شاه محمود شینوارې تر اوسه پورې دغلته د تلفاتو دقیقه شمیره معلومه نه ده. افغان مقامات څه وایي؟ هلته یې شهیدان څه وایي؟ ملکیانو ته پکې څومره زیان اوښتی دی؟ تاسو ویل چې افغان ځواکونه وایي چې دوی ته زیان نه دی رسېدلی. د ملکیانو په اړه څه معلومات دي؟
د ملکیانو په اړه که څه هم افغان چارواکي دا نه مني چې ملکیانو ته یا بل چا ته خپلو امنیتي ځواکونو ته مرګوبله رسېدلې. ولې د سیمې خلکو سره چې ما ته دوکانداران یې په تورخم کښې له هغوی سره زه وغږېدم هغوی وایي چې یوازې درې تنه هغه کسان چې هغوی له سیمې سره نږدې څو ټیلرې وي چې هغوی غوښتل چې دغې جګړې یا دغه اور هغه لمبونه نجات ورکړي روی باسي هغه زخمیان شوي دي. دوی وایي چې دغه امریکي بیس سره دغه چاودنې شوي دي او دغه جګړه همدلته وه. نو په دې خاطر باندې چې دا دوکانونو څخه لرې ساحه ده عام خلکو ته زیات ضرر نه دی رسېدلی او نه مرګوبله دی رسېدلی. یوازې هغه درې تنه دي چې هغه هم ددې وړاندې وه.
ډېر زیاته مننه دوستانو. شاه محمود شینوار چې په تورخم کې د وسلوالو طالبانو او دغلته د امریکایي ځواکونو ترمنځ د نښتې چې په امریکایي ځواکونو د موټرو یو تمځای ته نږدې له چاودنو وروسته نن سهار شاوخوا شپږ بجې پیل شوې وه او اوس مقاماتو چې پای ته رسېدلې په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکول.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون مسؤلان وایي چې ناامنیو او اداري فساد په هیواد کې د ښې حکومتدارۍ پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د دې کمیسیون رئیس احمد مشاهد پرون په جوړ شوې غونډې ته وویل چې په تېرو دولسو کلونو کې نړیوالې ټولنې او افغان حکومت لرې پرتو سیمو ته ښې حکومتدارۍ او بشري ځواک رامنځته کولو کې ډېره کمه توجه کړې ده. بلخوا ځینې کتونکي وایي چې پخپله په یاده اداره کې اداري فساد موجود دی، ځکه خو اداري اصلاحات نشي عملي کولای. په دې اړه پام وکړئ.
په لومړي ځل د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دا مني چې دوی د ښې حکومتدارۍ په رامنځته کولو او د اداري فساد په له منځه وړلو کې پاتې راغلي دي. په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس ډاکټر احمد مشاهد خبریالانو ته وویل چې د ښې حکومتوالۍ د رامنځته کېدو په مخ کې دوه لوی خنډونه موجود دي.
کړی سو ښه حکومتداري تطبیق کړو، هغه دا ده چې باید امنیت ولرو. خو بیا امنیت د ښه حکومتدارۍ په نه موجودیت کې نه سي ټینګېدی. دا هغه مشهورې ویناوې دي چې یو بل ته مستقیمې اړیکې لري. که چیرې امنیت ونه لرو نو ښه حکومتداري نه لرو.
ښاغلی مشاهد دا خبرې په هغې غونډه کې وکړې چې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا په لرې پرتو سیمو کې د ښې حکومتوالۍ په اړه جوړه شوې وه. نوموړي تایید کړه چې په افغان دولت کې په لوړه کچه فساد موجود دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون رئیس زیاته کړه په ځینو وزارتونو کې وزیران او رئیسان له خپل قانوني واک څخه ناوړه استفاده کوي. مشاهد ومنله چې د دولتي مامورینو او چارواکو د استخدام لپاره د آزموینې د آزاد سیالۍ په پروسه کې هم اداري فساد موجود دی. دی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د نوموړي په مشرۍ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د آزموینې دا پروسه پر مخ بیایي او د اداري اصلاحاتو لپاره کار کوي. دا کمیسیون د تیرو شاوخوا یولسو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو ځینې کتونکي وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد او کمزوري حکومتوالۍ یو علت په خپله په یاد کمیسیون کې اداري فساد دی. د سیاسي چارو یو کارپوه متي الله خروټي ازادي راډیو ته وویل چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو اکثره چارواکي د جمهوري ریاست د اړیکو پر اساس ګمارل شوي دي. نوموړي په دې اړه داسې وویل:
که چیرې واقعاً هغه علمیات تحصیل په زمین کې واقعاً رقابت مسله په نظر کې ونیول سي یا نیول شوی وای، دا اداره په فساد لږه کېده چې دا یو تکلیف پیدا سوه ده، یو مرض ده ټولو ته، او هغه مرض دا ده زمانی چې د یو ادارې د سرنوشت په اصله د یو ادارې د رهبري هیئت د سرنوشت په اصله یو تصمیم نیول کېږي، او هغه اوري چې دغه تصمیم زما په اصله نیول شوی ده، هغه عاجز مطبوعات سره موضوع خیستر کوي چې زما په اداره کې داسې مفسدین دي د صرف فساد شته او قانون په خوله نه کېږي. موږ بېلګه څو وزارتونه ښیو.
د چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې په هیواد کې د ناامنیو یو سبب په خاصه توګه په ځینو ولایتونو او لرې پرتو سیمو کې ضعیفه حکومتداري او پراخ اداري فساد دی. که څه هم حکومتي چارواکو تل ویلي چې له اداري فساد سره مبارزه کوي، خو افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه بلل کیږي چې اداري فساد پکې تر ټولو ډیر دی.
مدني ټولنه تر اوسه نه د توانیدلې چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن د غړو د غوراوي کمیټې د خپل واحد استازي معرفي کړي. د دې کمیټې غړو پرون ویل کچېرې د نن سهار پورې مدني ټولنه خپل استازي معرفي نکړي نو په غیاب کې به دا کمیټه خپل کار پیل کړي. دا چې ولې د مدني ټولنې ارګانونو په دې مسله کې پاتې راغلل او اصلي ستونزه په څه کې ده، په دې اړه نسیم شفق د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مسډ لوان فهیم نعیمی سره خبرې کړي.
ولی مدنی ټولنې یا د مدنی ټولنې اورګانونه نشي کولای چې یو واحد استازي معرفي کړي د غوراوي کمیټې ته؟ علت څه دی؟
متاسفانه بعضی مخالفتونه وو په مدنی ټولنه کې، نو د دې لپاره چې په غوراوي کمیټه کې د مدنی ټولنې څوکۍ همداسې پاتې نشي، خالي پاتې نشي، نو نن فیفا دا تصمیم ونیو چې د دې مسلې نه صرف نظر وکړي او نادر نادری صاحب چې د فیفا مشر دی صرف نظر وکړي کاندیداتورینه اوس د فیفا د خانه څوک نشته او ایله کو چې دا زمينه مسایل شي تر سبا پورې مدني ټولنه سره یوځای شي او یو بل کس معرفي شي تر څو چې د مدني ټولنې هغه څوکۍ ترلاسه شي او د غوراوي کمیټې کارونه خپل مشروعیت ترلاسه کړي.
بله نعیمی صاحب، مدني ټولنې مخکې ځل هم په دې باندې ونه توانید چې یو واحد استازی معرفي کړي د غوراوي کمیټې ته، او د دوی له استازي څخه پرته د غوراوي کمیټې وویشتنه جمهور رئیس ته معرفي کړل تر څو د انتخاباتو کمیسیون ته هغوی انتخاب شي د جمهور رئیس لخوا. مدني ټولنې هر وخت په نورو ارګانونو باندې انتقادونه کوي، خو کله چې د خپل ګټې خبرې راسي بیا دوی ته نسی کولای چې خپل استازي هتاه واحد استازي معرفي کړي. ولې علت پسې کده؟ یعنی هر یو من دی
مدني ټولنه یو سازمان نه دی په افغانستان کې. اصل خبره ده چې ډېر زیات سازمان نه دی په افغانستان کې، او دا ټول د مدني ټولنې غړي دي، د حقوقي لحاظه ټول مساوي دي. نو دلته زه فکر نه کوم داسې امکان وي چې مثلا ټول په یو مسأله سلا شي. دا یو طبیعي خبره او دا اختلاف نظر د دې په ترمنځ کې شته.
نعیمی صاحب وبخښئ، نعیمی صاحب مخکې ځل هم تاسو یعنی مدني ټولنې د غوراوي کمیټې ته استازي وړاندې نه کړ یا معرفي نه کړ، دا ځل هم کچېرې همداسې سي او تر سبا پورې دوی یو موافقې ته ونه رسیږي او واحد استازي معرفي نه کړي، دغه ملامتي به د چا په غاړه وي؟ په داسې حال کې چې هغه شپږ غړي لري دغه د غوراوي کمیټه، او یو غړی نه کېدای شي پرېکړو باندې ځینې انتقادونه وسی، په هغه صورت کې به ملامتي د چا په غاړه وي؟ ځکه د غوراوي د کمیټې غړي مسلمیار نن وویل چې دا ملامتي به د مدني ټولنې پر غاړه وي.
نه نه نه، زه فکر نه کوم چې دا ملامتي به د مدني ټولنې پر غاړه وي.
نعیمی صاحب، کدا ځل هم ستاسو استاذ واحد معرفي نسی، په یو لنډه جمله کې ملامتي به د چا په غاړه وي؟
زه فکر کوم ملامتي د غوراوي کمیټې غړو د دې پر شغې باید وګوري چې مثلا کچیر دوه درې کاندیدان کوم یو ډیر رای لري، کوم یو ډیر حمایت لري.
مدني ټولنه تر اوسه نه ده توانیدلې چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د غوراوي کمیټې د خپل واحد استازي معرفي کړي. په دې اړه مو د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ لوان فهیم نعیمی سره مرکه واورېده.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
رحمت الله افغان د کابل چاپ د نن ورځې ورسپاڼې لوستې دي او په دولتي ادارو کې د وروستیو مقرراتو په اړه د ځینو مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
کابل چاپ یو شمېر ورسپاڼو په لوړو دولتي څوکیو کې د وروستیو بدلونونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورسپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي دي: د کورنیو چارو وزیر او مرستیال د کابل هرات لارې د ناامنۍ له امله ګوښه کړای شول. ورسپاڼه وړاندې لیکي ولسمشر دغه ګام وروسته له دې پورته کړ چې د ترانسپورټي شرکتونو مشرانو د دې لارې په اړه د ناامنۍ زړه بوږنوونکې کیسې ورته وکړې. همدې ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې: په امنیتي ادارو کې وروستي بدلونونه له امنیت سره مرسته کولای شي؟ د لیکوال د معلوماتو له مخې دا بدلونونه د امنیت د ښوالي په موخه راغلي دي. نو چارواکو ته پکار ده چې په همدې هدف د افغانستان د خلکو یو مهم اړتیا پوره کړي. دا سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي د بدلون لپاره پکار و چې نوي کسان دغو دندو ته ګمارل شوي وای. دا لیکوال په باور نویو کسانو به په ادارو کې د پراخو اصلاحاتو لپاره کار کړی وای، مفسد او کمزوري خلک به له دندو لرې کړي وای. ملي ارمان ورسپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي: دولتي څوکۍ نه باید میراثي شي. دنیا ورسپاڼې لیکلي: په لوړو دولتي څوکیو کې عدلون او بدلون د سولې د پروسې د چټکوالي او غوره انتخاباتو لپاره د امنیت تامینولو په هدف ترسره شوي دي. د محور ورسپاڼې په سرمقاله کې راغلي: له تیرو څو ورځو راهیسې په دولتي پوستونو کې ځینې نوي تغییرات عجیب پیغامونه رسوي. د لیکوال په باور د هغه ډلې ادعاوې تر یو ځایه ثبوت ته نږدې کیږي چې ویل یې ولسمشر کرزی غواړي واک وغځوي او راتلونکي انتخابات به ونه شي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې ولسمشر کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې خپل یو لوی رقیب عمر داوزای د کورنیو چارو سرپرست وزیر وټاکه او میدان یو ځل بیا خپل ځان ته او کپریزو راوړل شي. د خپل خوښې کاندید ته لاله وړاندې لاره خالي کړه. هشت صبر سپانې لیکلي: د کورنیو چارو وزیر باید یو مسلکي، قوي او غیر سیاسي سړی وي. د لیکوال پان له دې وزارت سره سیاسي برخورد د دې سبب ګرځي چې امنیت خراب او د قانون پلي کول کمزوري شي. ورسپاڼه د کرزی په اداره کې سرپرستانو ته اشاره کړې ده او لیکي چې ورځ تر بلې د سرپرستانو فهرست زیاتیږي. همدا اوس د کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت، لوی څارنوالۍ، ستره محکمه او د سرحدونو چارو وزارت د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د لیکوال په باور کرزی غواړي په دا ډول ټاکنو سره خپل جدي سیاسي رقیبان له دایرې خارج کړي تر څو لاره یو دولتي کاندید خلاص شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او چارواکي وایي چې یاد ولایت د پاکستان سره اوږده او غرنۍ پوله لري او بل پکې د وسلوالو طالبانو ګواښ هم زیات دی، خو د افغان ځواکونو شمیر پکې کم دی. دوی له مرکزي حکومت غواړي چې په کونړ کې د ملي اردو سرحدي او محلي پولیسو تعداد زیات کړي. په دې اړه نور له سیمې د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دوی ولایت 15 اداري واحدونه او پاکستان سره اوږد غرنۍ سرحد لري چې د پولیسيته برخه کې افغان ځواکونه شتون نه لري. د سرتیرو د نشتون له امله د افغان دولت زد کسان پاسانه تګ راتک کولی شي. دوی وایي که څه هم چې د پوخا په پرتله د یو شمیر سیمو امنیت ښه شوی، خو بیا هم باید چې کونړ ته سرحدي، ملي او محلي پولیس زیات کړی شي.
هغه اندازه مانه چې پولیس ته موږ ضرورت لرو، هغه اندازه مانه چې موږ ملي اردو ته ضرورت لرو، سرحدي پولیس ته ضرورت لرو، کافي پولیس موږ دلته نه لرو او کونړ کې خپل ډیر زیات ضرورت دی پولیس ته. نو د مرکزي حکومت ته موږ غوښتنه ده چې زموږ سرحدي پولیس او همدارنګه ملي اردو ځواکونه د قوی کې، همدارنګه په کونړ کې محلي پولیسو ښه نتیجه ورکړې ده. په دې سره امنیت یو څه اندازه ښه شوی دی. په هغه ورسره چې پخوا به موږ تګ راتګ وته نشو کولای او امنیت ډیر خراب و، د محلي پولیسو په جوړېدو سره د امنیت ډیر ښه دی.
محلي پولیس زیاته شي، سرحدي پولیس زیاته شي، ملي اردو او ملي پولیس زیاته شي، نو ګومان کوم چې په کونړ کې به امنیتي حالات نور هم د ډاډ وړ شي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دوی د ولایت په نوم سرحدي او نور ځواکونه موجود دي، خو په نور ولایتونو کې خدمتي دي. د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی نور الدین هم وایي چې د امنیتي ځواکونو د شمیر د کموالي په وجه زیاتی امنیتی ستونزې موجود دي.
لکه اوس په سرکانو کې، په منډکول کې، لکه په اسمار کې، په غازی آباد کې، په وټاپور کې، مانونګي ولسوالۍ کې، څوکۍ نورګل دا دي کې ملي اردو ځواکونه شته، کنډکونه شته. خو هغه چې مطلب زمونږ ساحې ټول غری ساحه ده، زمونږ د رئیس جمهور نه د ټولو ارګانونو دا غوښتنه چې کونړ ته پولیس هم زیات کړي، محلي پولیس هم زیات کړي، ملي اردو هم زیات کړي.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله هم په ولایت کې د سرتیرو د شمیر د کموالي خبره مني او وایي چې مرکزی دولت سره په یاد ستونزه خبرې کړې دي.
موږ د محلي پولیسو جلالتن د دانګام او د چاپیداري لپاره پیشنهاد کړی دی. په نظم هم موږ یو کنډک سیمه د کونړ لپاره منظور شوی دا غځت کوم ټوله لوګر کې دو ټوله په کاپي سوالات کړي نور سرحدي کوم پرسونل جلال آباد کې خدمتي د کنډک چې موږ لپاره منظور شوی دا په څوکۍ کې ول موږ یو ځم شروع کړ تقریبا 80% هغه تعمیر د تکمیل دو په حال کې دی. موږ دغه غوښتنه کړل چې دغه چاپیداري لپاره ته د پوسټي جوړ کړو دغه لارې امنیت ونیسي.
د کونړ اوسیدونکو او مسولین په داسې حال کې د افغان ځواکونو د زیاتوالي غوښتنه کوي چې سمو د وړاندې په ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو قومندان رسنیو ته ویلي وو چې وسلوال طالبان غواړي د ژمي له را رسېدو وړاندې په ختیځو ولایتونو کې خپل بریدونه زیات کړي.
تاندی څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د یو پوځي مړی 45 کال وروسته د همالیا په غرونو کې موندل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له فرح وادورو.
د یو هندي عسكر مړی چې 45 کال وړاندې د الوتکې په پیښه کې مړ شوی و د همالیا په غرونو کې موندل شوی دی. د دې عسكر مړی ته د یکشنبه په ورځ د احترام پوځي مراسم ادا شول. هغه ټیم چې د دې عسكر مړی موندلې وایي چې لا تر اوسه یې پوځي یونیفورم په تن و. د اسکر شناخت د هغه د هویت کارت، انشورنس پالیسی او لجیب څخه د نور اسناد لمخي سوي دي. د هند پاوز د ویان په وینا دغه اسکر جگمل سنگ نومیده او د هیمالیا په جنوب کې د هریانا ایالت د میرپور لکلي څخه وو. په 1988 میلادي کال د فبروري په میاشت یو هندي پوځي الوتکه ولوېدله او ټول یو سلو یو سپاره کسان پکې مړه شول. د پوځ ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دغه پوځي مړی د هیماچا پردیش ایالت د ډاکا په ګلشیر یا یخچالونه کې د 5400 مترو په ارتفاع کې موندل شوی دی. دا پوځي الوتکه پر داسې وخت چې هوا ډیره خرابه او دوربه وه د چندګرا له ښار څخه د هیمالیا د له ښار پر لور روانه سوه او کله چې د روهیتک د درې پر سر تیرېدله نو مواصلاتي اړیکه ورسره قطع سوه. د راپورونو پر اساس په 2003 میلادي کال په ناڅاپي توګه د دیغه پوځي الوتکې ځینې ټوټې او د یو کس مړی چې یخی سوی وو وموندل سو. تر هغه وروسته هندي پوځ تر 2009 میلادي کال پورې درې ځله د پلټنې هڅې وکړې او د څلورو عسکرو مړی وموندل. د دې الوتکې د ریکارډ د موندلو چې د پیښې څرنګوالي ترې معلوم سي او په پیښه کې د نورو مړیو د موندلو وروستۍ هڅې د روان میلادي کال د اگست پر 14 پیل شوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولي دي.
محمود روشان له غزنی څخه په خپل اس ام اس کې وایي په غزنی ولایت کې په دې وروستیو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. قربان له هلمند څخه ازادي راډیو ته پیغام استولی دی او دی وایي تر څو چې د افغان سرتیرو تنخواګانې او زیاتې نشي او مالي ستونزې حل نشي امنیت نشي ټینګېدلی. یو بل اوریدونکي حنیف فقیری له کابل څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې نور نو د پردیو وعدو او ژمنو سره افغانستان نه جوړیږي او افغانان باید په خپله د خپل هیواد د شخړې لپاره د حل لار پیدا کړي. دغه راز یو شمیر نورو اوریدونکو بیا په نیپال کې نن د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبې لپاره چې ټاکل شوی له بوټان سره تر سره کړي دعا کړې ده او وایي چې کامیابی دی خدای د افغانستان د لوبغاړو په نصیب کړي. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو او دوستانو لکه څنګه مو چې په پیغامونو کې اوریدل د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په نیپال کې دی او د جنوبي اسیا په سیالیو کې نن خپل لومړنۍ مسابقه له نیپال سره کوي. افغانستان بل نیپال د غراس سریلانکا او بھوټان سره سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ټیم په دې وروستیو کې په کابل کې له شپږ دېرشو کلونو وروسته د پاکستان له ملي ټیم سره لوبه وکړه او د پاکستان له ټیم څخه دا لوبه د صفر پر وړاندې په درې ګولونو سره وګټله. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه درته وروستی حال درکو. اوس هم لس نیمې بجې شوې دي. له جمیلې ظریف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په تورخم کې د امریکایي ځواکونو یوې قرارګاه ته نږدې د وسلوالو طالبانو له یوې ډلې سره نښته پای ته رسېدلې. افغان دولت وایي هیڅ وعده نه لري چې د دوی